بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو و محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو نن د چهارشنبې ورځ د 1400 هجري شمسي کال د مرغومي یا د جدې د میاشتې جشمه او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده چې د جمادی الثانی د میاشتې له 2 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالی اسقر عبیدی د خپل همکاري آغلی فاطمی سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په ویانا کې د ایټمي مذاکراتو د انداز او د لویدیځو هیوادونو د ناوړې ارادې په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د تلپاتې وږمې خپرونه واورئ. د خپرونې په دوام کې به کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې یوه خپرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم د ایران او د افغانستان ورځپاڼې ته یوه کتنه وکړو چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان ویلي چې د سردار سلیماني قاتلین به په امن کې پاتې نه شي. ایران یوازې ټول ګډونه حکومت په افغانستان کې په رسمیت پیژني. د سردار سلیماني د شهادت په کلیزه کې په عراق کې د سیاسي شخصیتونو له لورې د امریکایي ځواکونو په وتلو ټینګار، او د اسرائیل د خونړي رژیم له لورې په نیواکي قدس کې د فلسطینیانو د کورونو ورانه ده.
بشپړ خبرونه. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس د ځواکونو کومندان ویلي د سردار قاسم شهید سلیمانی قاتلین فکر کاوه چې د هغه په ټررولو سره بریالی سوي، لیکن نه پوهیږي چې هغوی به هیڅکله په امن او امان کې نه وي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس د ځواکونو کومندان جنرال اسماعیل قاعانی وویل جنایتکار ترامپ او د هغه ښکاره او پټ ملګری لکه پمپیو موږ ته پیژندل سوي دي. هغوی د نړۍ د ټولو آزاده غواړو تر نظر او څار لاندې دي او په امن کې نه دي. قاعانی امریکایان ته په خطاب کې وویل ستاسو خروج زموږ د پلان یوه برخه وه، اوس له خروج نه زیات تاسو زیانمن سویاست، یعنی له سیمې څخه شړل سویاست. د عراق شریف الله ستاسو د پاتې ځواکونو د پاتې کېدو زغم نسی کولای. هغه تاکید وکړ موږ په خپلې طریقې سره غچ اخلو، نه د جنایتکارانو په طریقې سره.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د رسمي سفر پر مهال د امریکا له لورې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس د ځواکونو لوی قومندان ډګر جنرال قاسم سلیماني ترور د دولتي تروریزم وتلې بیلګه ده. د ایران د بهرنی چارو وزارت په خپل ټویټري پاڼه کې ولیکل د سردار قاسم سلیماني ترور یوازې د دولتي تروریزم وتلې بیلګه او د نړیوالو اصولو نقضونه نه و، بلکې د دې خودنه کوي چې امریکا هر ډول جنایت ترسره کولای شي، خو د دې جنایت پایلې به د امریکا له کنټروله وتلې وي. د ایران د بهرنی چارو وزارت زیاده کړي چې دغه عقلانیت نشټوالی د امریکا د زوریدو تر ټولو اساسي لامل بلل کیږي. د ډګر جنرال قاسم سلیمانی د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قص د ځواکونو قومندان و چې د عراقي چارواکو تر بلنې وروسته بغداد ته د رسمي سفر پر مهال د عراق هوایي میدان ته څیرمه د هشت الشعبي ځواکونو د مرستیال قومندان ابو مهدي المهندس سره یو ځای د امریکا د بې پیلوټو الوتکو له لورې په نشه شو او په شهادت ورسېدل.
په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر اعلان وکړ چې د طالبانو اوسنی حکومت ټولګډونه نه دی او ایران به یوازې ټولګډونه او ملي حکومت په رسمیت وپیژني. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر بهادر امینیان تولونیو سره په مرکه کې وویل د افغانستان نوی حکومت ټولګډونه نه دی او تهران نسی کولای دغه حکومت په دې ډول په رسمیت وپیژني. امینیان تاکید وکړ که کابل د حکومت په جوړښت کې بدلون راولي، تهران کولای سي نور هیوادونه هم د افغانستان د حکومت په رسمیت پیژندلو ته وهڅوي. په افغانستان کې د ایران سفیر وویل که یوه ډله د واک په سر راسي او له یو قوم څخه وي او ټول قومیتونه په حکومت کې شریک نه وي، دا موږ ته د منلو نه دی. په دې خاطر د خیر ښېګڼې له مخې د طالبان چارواکو ته وایو چې یوه ټولګډونه حکومت جوړ کړئ. هغه زیاته کړه چې د افغانستان نوی حکومت د ایران له لورې په رسمیت وپیژندل سي، نو سمدلاسه روسیه، چین، مرکزی آسیا او ځینې عربي هیوادونه به هم د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني. بهادر امینیان خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو دوام به د ترهګرو ډلو په تیره بیا د داعش د ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو سبب ګرځي. هغه په دې هکله زیاته کړه که اقتصادي ستونزې دوام وموندي، پایلې به یې ډلهیز کډولۍ او د افراطي ډلو او د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو سبب وسي چې نه یوازې به د افغانستان خلک بلکې ټول سیمه به له ګواښ سره مخامخ کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوهم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د اتلس ولایتونو د اعلی تشیع له مشرانو، عالمانو، استادانو او ځوانانو سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویان د زبیح الله مجاهد وایي په تر سره شوي کتنې کې د اهل تشیع مشرانو په دغه هیواد کې د ملي یووالي په ټینګېدو او له حکومت څخه په ملاتړ تاکید کړی دی. د اهل تشیع یادو مشرانو په هیواد کې د اهل تشیع یو شمیر ستونزو ته د رسېدنې غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوهم مرستیال مقابل لوري ته د عدالت ټینګېده او د اوسني ستونزو له منځه وړلو ډاډ ورکړی دی. نوموړي همدارنګه ویلي چې د اهل تشیع ټولو غوښتنو ته به رسېدنه وشي.
په افغانستان کې د طالبان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه به رامنځته سوي لانجې د خبرو اترو له لارې هوارې سي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي وایي په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښتې رامنځته سوي چې د حل لپاره یې هڅې روانې دي. هغه زیاتوي چې پر ډیورنډ کرښه به د رامنځته سویو ستونزو د حل لپاره له مقابل لوري سره له ډیپلوماتیکو لارو خبرې وسي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو ورځو کې څو ځلې د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه نښتې رامنځته سوي او د افغان سرتیرو له لوري د هغوی غځول شوي اغزن تار هم راټول سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي چې پر ډیورنډ کرښه به اغزن تار غځولو ته دوام ورکول سي او په یاده برخه کې به سته ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې سي.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوري. شهید سلیمانی په سختو حالاتو کې له عراق سره مرستې وکړې. د عراق ولسمشر د داعش له ترهګرۍ ډلې سره په مبارزه کې د مقاومت رول ته په اشارې سره وویل شهید سلیمانی په سختو او کړکیچنو حالاتو کې عراق سره مرستې وکړې. د عراق ولسمشر برهم صالح په بغداد کې د سردار سلیمانی او ابو مهدی المهندس د شهادت د دوهمې کلیزې په دستورو کې وویل موږ یو ځلې بیا د عراق د داعش د ترهګرۍ ډلې د پروژې د ماتې خوړلو او د مقاومت د قومندانانو د زړورتیا یادونه کوو. هغه زیاته کړه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې په بریالیتوب کې د مقاومت د قومندانانو کړچار او زړورتیاو ته په کتو سره د عراق نوې اداره باید د اوسني بحران څخه د وتلو وړتیا ولري. په دغه مراسمو کې د عراق اکثر سیاسي مشران او وتلي شخصیتونه ګډون درلودل.
د شتو شعبي د ولسي ځواکونو د سازمان مشر د مقاومت د قمندانانو شهید سردار سلیماني او شهید ابو مهدي المهندس د لارې په دوام او له دې هېواده د امریکې په وتلو تاکید وکړ. د عراق په پلازمینې بغداد کې د سیاسي او پوځي شخصیتونو په پراخ ګډون سره د سردار قاسم سلیماني ابو مهدي المهندس د شهادت د کلیزې مراسم ترسره سو. د هشد الشعبي د سازمان مشر فالح الفیاض په یاد مراسم کې وویل د هشد الشعبي ولسي ځواکونه به د مقاومت د قومندانانو لارې ته دوام ورکړي او ژمنه کوي چې له عراق څخه به دفاع وکړي. هغه دې ته په اشاره سره چې د داعش د ترهګرۍ ډلې ماته لویه لاسته راوړنه وه تاکید وکړ چې هشد الشعبي به د حکومت تر څنګ له عراق څخه امریکایان وشړي. ډګر جنرال قاسم سلیماني د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان و چې د عراق کی چارواکو تر بلنې وروسته بغداد ته د رسمي سفر پر مهال د امریکې له لورې په نشه او په شهادت ورسېدل.
د اسرائیل خونړي رژیم په نیواکې قدس کې د فلسطینیانو په شړلو سره د هغوی کورونه ورانوي. د فلسطین د اطلاع رسونې مرکز اعلان وکړ چې د صهیونیستي رژیم نیواکر ځواکونه په نیواکې قدس کې د سلیوان په سیمه کې د فلسطینیانو کورونه ورانوي. په تیر میلادي کال کې هم صهیونیستي رژیم د الاقصی جومات په جنوبي سیمو کې د فلسطینیانو کابو اویا کورونه وران کړي او 122 نورو ته یې د کور د پریښودلو خبرداری هم ورکړی دی. د دې راپور له مخې اسرائیل غواړي د سلوان په سیمه کې د فلسطینیانو 15,600 خونې ورانې کړي. دغه رژیم همدارنګه په نظر کې لري چې د غزې د تړانګې په ګاونډ کې د حانون په نامه نوي یهودي میشت ښارګوټي جوړه کړي. اسرائیل د فلسطینیانو د کورونو په ورانولو او صهیونیستي ښارګوټو کې په جوړولو سره غواړي د فلسطین په ټوله جغرافیا ولکه ټینګه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2340 پریکړه لیک له مخې د فلسطینیانو په کورونو باندې د یهودو ښارګوټو جوړونه غیر قانوني ده.
د ترکیه ولسمشر د دې هېواد د مخالفو سیاسي ګوندونو ته د لاریون د نه کولو په هکله خبرداری ورکړ. رجب طیب اردوغان مخالفو ګوندونو ته ګواښ کړی چې د لاریون د ترسره کولو په صورت کې به د 2014 میلادي کال د کودتاچیانو په څیر ورسره چلند وسي. هغه د واکمن ګوند عدالت او د پراختیا په ناسته کې د اقتصادي بحران د امله په حکومت باندې د مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې بې ځایه او د عوامو د غولولو په لړ کې وبللې. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت راغ.
سیاسی تبصره.
گران اوریدونکو، د پروگرام په دغو شیبو کې مو پام راړوم یوې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی په ویانا کې د یټمی مذاکراتو انداز د لویدیځوالو په ارادې او نیت کې شک او شبهه. په ویانا کې د یټمی مذاکراتو اتم پړاو چې له ایران څخه د امریکې د بندیزونو د لیرې کېدو په محوریت بخښنه غواړم په محوریت ترسره کیږي د نوي میلادي کال د عمله تر درې ورځو ځنډ وروسته د ایران د جګپورې پلاوي روسیې، چین، جرمني، فرانسې، برتانیې او د اروپایي ټولنې د استازي په ګډون له سره پیل سوي. دې ته په کتو سره چې د ایټمي مذاکراتو اتم پړاو اوس هم دوام لري، د برجام د نړیوالې موافقې د ګډ کمیسون ونډه نه ترسره کیږي، لیکن سلا مشورې په دوه اړخیزو او څو اړخیزو چوکاټونو کې دوام موندلی دی. ایران تر دې دمه په لوړه کچه د پلاو پاستولو او د نیک او ښېګڼې نیت او ارادې په غوره کولو سره د ایټمي مذاکراتو د هوارۍ لپاره هڅه کړې ده. په وروستیو ورځو کې هم ایراني پلاوي له ضروري نرمښت او په عین حال کې په جدیت سره مذاکرات په مخه وړل، لیکن مقابل لوري د داسې دریځ په غوره کولو سره چې د موافقې لپاره د هوایي جدیت تر پوښتنې لاندې راولي، د بندیزونو د لیرې کېدو په زمینه کې له نرمښت او تعامل څخه ډډه کړې ده. د ویانا په مذاکراتو کې د روسیې جګه پوری مذاکره کوونکی میخایل اولیانوف د سه‌شنبه په ورځ له العربیه سره په خبرو کې دې ته په اشاره سره چې په ایران باندې د امریکې له لوري لګېدلي بندیزونه د مذاکراتو په مخ کې تر ټولو ستر خنډ دي زیاته کړه. په مذاکراتو کې د ایران د جدیتو پاک له د لویدیځو هیوادونو د شک او شبهې له ښودلو څخه حیران یم. د 2013 میلادي کال چې امریکا له اټمي موافقې څخه ووتی او اروپایي لوري هم د برجام په چوکاټ کې په خپلو ژمنو سترګې پټې کړې، ایران له برجام د موافقې له چوکاټ نه بهر هیڅ غوښتنه نه ده کړې. له دې امله د برجام د موافقې له چوکاټ څخه بهر په ځان زیاتې غواړې ژمنې نسي قبلولی. په دې ټولو کلونو کې د امریکا د کار رنګونو د امله د برجام نړیواله موافقه د ایران لپاره هیڅ اقتصادي ګټه نه ده درلودلې او په یوه پوچه ژمنه بدله سوې ده. په داسې حال کې چې اروپایي لوري تش په خبرو او په دوکې سره ایران سره ژمنې کوي او د برجام د اټومي موافقې د پلي کېدو غوښتونکي دي. داسې ښکاري چې په روانو مذاکراتو کې هم امریکایي لوري هڅه کوي چې د لویدیځو هیوادونو په ملتیا او د رسنیزو تبلیغاتو په مټ په ایراني پلاوي فشار راولي او هغوی مجبوره کړي چې د ایران د ولس له حقوقو څخه د سترګو په پټولو سره له خپل اصولي دریځ څخه تر شا سي. په داسې حال کې چې په وروستیو ورځو کې مذاکرات په زیاته اندازه پرمختګ کړی او دواړه لوري د اختلافاتو د هوارولو په لړ کې هڅې زیاتې کړي وې، خو د اروپایي هیوادونو استازي امریکایي چارواکو سره تر لیده کاته وروسته په ناڅاپه د دریځ په بدلولو سره یو ځلې بیا په ایران باندې تورونه لګولي دي. داسې چټي کارونه ښودنه کوي چې اروپایي هیوادونه د دې پر ځای چې د برجام په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي په اټومي مسله کې له برجام نه زیاتې غوښتنې له ایران څخه کوي. خو په مقابل لوري کې د بندیزونو د لیرې کولو په زمینه کې تر برجام کم او یوازې د نڅه امتیازاتو وړاندیز کوي چې دغه مسله په ویانه کې د اټومي خبرو اترو په مخ کې خنډ رامنځته کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې وروستیو کې په یو خبري ناسته کې د ځینو اروپایي هیوادونو په تیره بیا د فرانسې دریځ په غندلو سره د اروپایي لورو لخوا د نوښت او ارادې نشتوالی د مذاکراتو په مخ کې ستر خنډ بللی و. ایراني پلاوی تاکید کوي چې د برجام د موافقې تر امتیازاتو لږ امتیاز نه قبلوي ځکه چې د بندیزونو په زمینه کې هم د برجام د موافقې له چوکاټه زیاتې غوښتنې نه دي مطرح کړي. په ویانا کې د اټومي مذاکراتو له پیلېدو سره سم تبلیغات ښودنه کوي چې لویدیځوالو هڅه کوي چې د بندیزونو د مسلې په لاین حل پرېښودلو سره په ایراني پلاوي فشار راولي. د سیاسي تفسیرې پای. تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
تلپاتې وږمې ډیرو محترمو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، د تلپاتې وږمې پروګرام د بیلابیلو معارفي او د مذهبي موضوعګانو په اکله د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظمه سید علي خامنه‌ای په لیتوګو غور کوي. هغه حضرت د تلپاتې وژمې په یوه بل پروګرام کې د امریکا مشران د فساد، د انحراف، د جنگ د رامنځته کولو او د فتنې د جوړولو سبب کړي او د هغوی لاره د شیطان لاره معرفي کوي. راځئ چې په ګډه سره دغه مطلب واورو. د ایران د اسلامي انقلاب سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، د ایران د اسلامي جمهوریت په پوز او د ایران د اسلامي جمهوریت په هوایي ځواک کې ډیر لایق او قابل کسان شته. ځینې ځوانان مو لیدل چې ستر کارونه یې کړي او الحمدلله له توان، استعداد او ظرفیت څخه ډک ځواک د پرمختګ لپاره دی. انشاءالله له دغه توان څخه یې زیاته استفاده وکړئ او انشاءالله ورځ تر بلې قوي او پیاوړی شئ. زه هم دعا کوم چې پاک خدای ستاسو بریالیتوبونه ورځ تر بلې زیات کړي او پوه شئ چې د ایران د ملت دښمن په ماتې محکوم دی. علت یې هم دا دی چې د ایران د ملت دښمن د باطل په لاره کې حرکت کوي او په غلطه لاره روان دی. که چیرې د امریکا تیرو مشرانو په پټ ډول کارونه کول، اوس ښکاره او په ډاګه خپل فسادونه، خپل انحرافات، خپل جنګ غوښتنې، خپل فتنې جوړونې او د نورو هیوادونو شتمنیو او مالونو ته تمې درلودل نندارې ته وړاندې کوي. لاره باطله لاره ده، د شیطان لاره ده او دا د شیطان لاره هم هغه ده چې متعال خدای فرمایي، په چا چې خدای لعنت کوي او له خپلې درګاه څخه یې لیرې کوي هیڅ بریالیتوب به ور نه کړي، بریالی به نه وي. حقیقت هم دا دی، خو تاسو بریالیتوب ورکوونکی لرئ او هغه بریالیتوب ورکوونکی حکیم او عزیز خدای دی او انشاءالله تعالی تاسو به بریالی کړي او خپل مقصد ته به مو ورسوي. عزیزانو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
کتابونه د علم باغونه. د تهران د پښتو خبرونې خوږ مینهوالو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیما او سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
ستاسو خدمت حاضر شوی. څو کتابونه د علم باغونه نومې لړې نننې مطلب ستاسو خدمت ته وړاندې کړي. هیله ده تر پایه سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو، د ایران د نوي کتابدارۍ د مور میرمن قورنداخ سلطانی چې د ایران د کتاب درې لومړی نسل څخه ده، د تهران د پوهنتون د علمي پلاوی غړی او د کتاب درې د ملي مرکز بنسټ کې خودونکی او د ایران د ملي کتابتون د کتاب درې ډلې د علمي پلاوی غړی و. هغې له کتاب درې سره مینه لرله او کلونه کلونه یې کوشش وکړ چې په ایران کې دغه علم ته پراختیا ورکړي. د ایران د دغه میرمنې د درنښت په خاطر په نننی پروګرام کې د کتاب درې په موضوع غور کوو.
خوږو دوستانو، د لړم د میاشتې څلورویشتمه نیټه چې د نومبر د میاشتې له پنځلسمې نیټې سره سمون خوري، هر کال د ایران په کال هنداره یا کلینډر کې د ټولنې په کلتوري ودې کې د کتاب د لوستلو د لوړ ارزښت په خاطر د کتاب د کتاب د لوستلو او د کتابدار یعنی د لایبریرین د ورځې په توګه نومول شوې ده. دا کتابداري یعنی د لایبریرین علوم او د اطلاعاتو رسول د اطلاعاتو او د پوهې د پیژندلو زوړ نوم دی چې د علم د تولیدولو، د اطلاعاتو د سرچینو د راټولولو، منظمولو، موندلو او د دغه اطلاعاتي سرچینو د خپرولو په شان په بیلابیلو رودو باندې غور او مطالعه کوي. دغه پوها او علم په حقیقت کې د شمیرنو، د اطلاعاتو، د مدیریت، د ټکنالوژۍ، د ارتباطاتو، د سندونو، د کتابدارۍ او د فلسفي له برخو جوړ دی. کتابدارۍ خلک د کتابتونونو او د اطلاع رسونې د مرکزونو لپاره روزي او په دغه برخه کې د زده کړې د ترلاسه کولو کسانو یعنی فارغ التحصیلانو کار داسې علم او مهارتونه دي چې اطلاعات په چاپي او الکترونیک بڼه ثبتوي، هغه راټولوي او منظموي او بیا یې خپروي. په حقیقت کې د دغه څانګې د فارغ التحصیلانو د فعالیت ځای کتابتونونه، آرشیو ځایونه او د اطلاعاتو د رسونې مرکزونه دي. د هر فن او تخنیک او د حرفې په شان کتابدارې یعنی لایبریرین کېدل ځانګړو مهارتونو ته ضرورت لري. ملموس مهارتونه چې هغه زده کولی او کارولی شو او ناملموسه مهارتونه چې ډېرې ذاتي دي او په دقت او له وګړي سره په خبرو سره هغه تشخیصولی شو. په ملموسو عواملو کې کلامي او غیر کلامي مهارتونه شامل دي. ځینې مهارتونه دا وریادول یعنی ریممبرینګ، لا ټاکلي وخت څخه لا تشخیص څخه ډډه کول یعنی اوایډینګ پریمیچور ډایګنوزز، د احساساتو کلامي انعکاس یعنی ریفلیکټینګ فیلینګز وربلی، د شی تکرارول یا د محتوا نقلول یعنی ریسټیټینګ اور پیرافریزینګ کنټینټ، د نظر څرګندول یا وړاندیز گیونگ اپینین اینڈ سجیشن، او آزاد پوښتنې یعنی اوپن کوشچنز. غیر کلامی مهارتونه په دې ډول دي: د سترګو تماس یعنی آی کنټیکټ، اشاره او حرکتونه جیسټرز، راحت او جسمانی حالت یعنی ریلیکسڈ پوسچر، د چهره حالت او د غږ لهجه یعنی فیشل ایکسپریشن اینڈ ٹون آف وائس. د هندوستان کتابدار یعنی لائبریرین او ریاضه پوه شالی رامام ریتا رنگناتھن ډیر د کتابداری یعنی د لائبریرین شپ د پنځو قوانینو او د هغو د منظمولو په خاطر چې د نړۍ په سویه منل شوی دی پیژندل کیږي. په هندوستان کې د هغه د زیږیدا نیټه د کتابداری د ملي ورځې په توګه نومول شوې ده او هغه ته د هیواد مستند جوړونې او د اطلاعاتو د علمونو د پلار لقب ورکړی دی. شالی رامام ریتا رنگناتھن په 1892 میلادي کال کې د هندوستان په جنوب کې زیږیدل دی. د هغه د پوهنتون زده کړې د ریاضیا په څانګې کې وي او هغه په پوهنتون کې محصلینو ته د ریاضی درس ورکوه، داسې کار چې ډېره مینه یې ورسره لرله. خو د شالی رامام ریتا رنگناتھن ستونزه د هغه د ژبې لکنت و چې وروسته د وخت په تېرېدا سره له منځه لاړ. شالی رامام ریتا رنگناتھن وروسته د لندن پوهنتون ته لاړ چې په هغه وخت کې یوازینی پوهنتون و چې په انګلستان کې د کتابداري یعنی د لایبریرین څانګه درلوده. که څه هم د شالی نمبرې له متوسطو نمبرو لږ شان کمې وې، خو د هغه د ریاضي فکر نوموړي د کتابونو د درجه بندۍ کولو په لور وهڅوه. هغه د کلوند درجه بندی یعنی کلون کلاسیفیکیشن راودا اختراع کړه چې ورپسې د نړۍ په ډیرو کتابتونونو په تیره بیا د هندوستان په کتابتونونو کې وکارول شوه. په دغه راودې کې له یوه جدول ټکو شمیرو او د نقطې د کاغلو د نښو په شان له شیانو په استفادې سره د کتاب د پیژندنې شمیره په دې ډول کېدله چې د کتاب مختلفې ځانګړنې ښیي او د دوی درجې باندې یعنی دوی ډیسیمل کلاسیفیکیشن په نسبت ډیر اطلاعات وړاندې کوي. په همدغو کلونو کې مهاتما ګاندی د هندوستان د سیاست په ډګر کې هم فعال و. شیالی راما امریتا رانگا ناتن که څه هم سیاسي فعالیت نه درلوده خو د مهاتما ګاندی تر اغیز لاندې یې هڅه کوله د کتابتونونو نظام په دې توګه بدل کړي چې عادي خلک ترې ګټه پورته کړي او هغه په خپلو لیکنو کې کتاب او زده کړو ته د خلکو د لاسرسي په شان بحثونه مطرح کول او د همدغه تفکر په وجه و چې هغه د کتابدارۍ یعنی د لایبرریانشپ 15 قوانین جوړ کړل. داسې مشهور قوانین چې نن سبا د ټولې دنیا په کتابتونونو کې رعایتېږي او نوو قوانینو د دغو 15 قوانینو په اساس بڼه خپله کړې ده.
وګوردونکو لمړی قانون کتاب د استفادې لپاره دی. دغه قانون د کتابدارۍ یعنی د لایبرریان شیف د خدماتو بنیاد دی. هغه لی رنګ ناتان دې ته په پام سره چې کتابداران یعنی لایبرریانز له کتاب څخه له استفادې کولو زیاده کتاب ساتلو او ارشی کولو په اهمیت پوهیږي دغه قانون بیان کړ. البته هغه د کتاب ساتل منتفی نه ګڼه بلکې له کتاب څخه په استفادې سره ډیر ټینګار درلود او هغه د کتابتونونو د ځای د پورونو د بیلاولو د سیاستونو د کار د ساتونو او ورځو او د کتابتونونو د کارکوونکو او د تجهیزاتو د کیفیت په شان عواملو ته پام کول ضروری ګڼل. دوهم قانون هر لوستونکی او د هغه کتاب. دغه قانون په دې معنی دی چې د ټولنې هر غړی باید هغو مطالبو ته چې غواړي لاسرسی ولري. د هندوستان ریاضي پوه او کتابدار شیالی رامام ریتا رنگتان باوری و چې په هر ټولنیز چاپیریال کې د کتابداری یعنی لایبرریان شیف خدمات ټولو ته وړاندې شي او د کتابتون اساس روزنه ده. کتابدار یعنی لایبرریان باید ټولنیز غړي چې ورته خدمات وړاندې کوي په ښه ډول وپیژني او د کتابونو ټولګه باید د ټولنې اړتیاو ته ځواب ویونکي واوسي او کتابتونونه باید په خپل خدمات د خپلو زیاتو لوستونکو لپاره تبلیغ او بیان کړي. دریم قانون هر کتاب او د هغه لوستونکی. دغه اصل دوهم قانون ته ډیر نږدې دی خو ډیر په کتاب تمرکز لري. له دغه قانون څخه هدف دا دی چې په کتابتون کې هر کتاب باید د وګړي د یاد د وګړو لپاره ګټور واوسي. پر دې اساس داسې راودې باید وکارول شي چې هر کتاب یو لوستونکی پیدا کړي او د دغه کار لپاره یوه لاره پرانیستونکې کپاسې یا یعنی شیلپونه ولري. څلورم قانون د لوستونکي وخت ضایع کوونکی نه وي. هغلی رنګتن د دغه هدف لپاره د کتابتون د مدیریت لپاره له مناسبو راودو د استفادې کولو سپارښتنه کوله چې پکې په یوه ځای کې د کتابتون تمرکز کول د درجې بندۍ په چارو کې د کتابدار یعنی د لایبرریان مهارت متقابل ارجاع کول د کتاب سفارش یعنی آرډر ورکول او د کتابونو گردش او مراجعو ته د لوستونکو د لاسرسي اسانتیا. پنځم قانون ارګانیزمي کتابتون د ودې په حال کې دی. دغه قانون د چاپیریال بدلونونو څخه زیات داخلي بدلونونو ضرورتونو ته اشاره کوي. اغلی رنګا ناتان باوري و د کتابتون اداره باید کارکونکو د ودې د فزیکی ټولګي او له ملاتړو د استفادې لپاره یو ځای ولري. دغه چره د کتابتون د ودې د پراخوالي د زیاتوالو او د مطالعې د حلونو د مساحه د زیاتوالو او د کتابونو د شیلفونو د شمیر د زیاتوالو د امکان ډیرولو ته ضرورت لري.
خوږو دوستانو، کتابداري کلتور او څېړنیز تخنیک ته چې بیلابیل پړاوونه کچ کوي، په دفتر کې د ثبتولو تر پړاوونو پورې د کتابتون له کلي هدفونو سره د کتاب انتخاب او د هغه مناسب والی فهرست لیکل او د کتاب درجه بندي شامل دي. په دغو پړاوونو کې نړیوالو معیارونو او موضوعي عنوانونو او د کتاب په مناسب ډول درجه بندۍ ته په پام سره د کتاب لپاره د فهرست د جوړونې پاڼه برابرې کی. په دغه پاڼه کې کتاب ته اړوند ټول معلومات لیکل کیږي. د کتاب د پاڼې لا برابرې دوه وروسته بیا د پاڼو د خبرولو او د کتاب د چمتو کولو پړاو را رسیږي. د کتاب برچسب یعنی سټیکر هم هغه د لارښوونې شمیره د کتاب د پاسه لګول کیږي او په نهایت کې کتاب د کتاب بونو په څنګ کې یعنی د لارښوونې په شمیرې سره کې خودل کیږي. پر دې اساس ضروری ده چې پوه شو کتاب له اخیستلو سملاسي وروسته الماری او شیلف ته نه منتقلیږي، بلکې بیلابیل پړاوونه تیروي چې د امانت لپاره مراجعه کوونکو یعنی لوستونکو ته چمتو شي. په دقت او علمي رودو سره د دغو پړاوونو ترسره کول د لایبریریان دنده ده. حقیقت دا چې په هغو ټولو ټولنو کې چې د کتاب د لوستلو کلتور لري، کتابداري یو مهمه او ارزښتمنه حرفه ده. په تیره بیا د عمومي کتابتونونو د ماشومانو په برخې سره د ماشومانو په کتابتونونو او ښوونځیو کې کتابداري، په ښوونځیو کې معلمان د تحقیقي سرچینو او د مطالبو د لوستلو په سپارښتنې او انتخاب کې دا کتابدارانو له مرستې او راهنمایۍ او لارښوونې ګټه پورته کوي، او د ماشومانو د کتاب مؤلفان، تصویر جوړونکي او د کتاب کره کتونکي د خپل کار د ښه کولو لپاره د ماشومانو د کتابدارانو له تجربو استفاده کوي. د کتاب د لوستلو او د ماشومانو د ادبیاتو په دودولو کې د کتابدارانو اهمیت تر دې حده دی چې ځینې جایزې او مډالونه د دوی په نامې سره ثبت شوي دي. پیورا بلیپرا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړیو کې په پورټوریکو هیواد کې په سیدا ښار کې وسګیده. هغه په ځوانۍ کې امریکا ته لاړه او د پورټوریکو هیوادونو د نورو ډیرو خاریزو په شان چې په هغه وخت کې نیویارک ته مهاجرت کاوه، د پوشاک یعنی د جامو په صنایعو کې په کار بوخت شو. هغه په اسپانیایي ژبې باندې د تسلط او د خپلو ادبي معلوماتو له کبله بریالی شو. په هارلم کوڅه کې د نیویارک د عمومي کتابتون د اسپانیایي ژبې د ادبیاتو په دفتر کې په کار وګمارل شي. هغه په 1928 میلادي کال کې خپل رسمي زده کړې د نیویارک په عمومي کتابتون کې د کتابداري په برخه کې پیل کړې، او په 1929 میلادي کال کې دغه کتابتون 115 کوڅې ته منتقل شو. داسې کتابتون چې وروسته د پورا بلیپرا د فعالیتونو په وجه د لاتینی امریکا د خارجو لپاره په یو مهم کلتوري مرکز بدل شو. هغه فعالیتونه چې پورا بلیپرا د کتابونو د لوستلو لپاره د لاتینی امریکا په کډوالو کې اجرا کول، په دوو ژبو باندې د کیسو ویل، د اسپانیایي ژبو د کتابونو اخیستل، او د لاتینی امریکا د دودونو او د ورځو په مناسبت د پروګرامونو اجرا کول دي. دا پورا بلیپرا د کتابداري کار له لیکوالۍ سره یو ځای و. هغه د ماشومانو لپاره کتابونه ولیکل، او د پورټریکو هیواد عام کیسې چې راټولې کړې وې په انګریزي ژبه وژباړلې او د ماشومانو لپاره یې خپرې کړې. هغه په 1928 میلادي کال کې د نیویارک د ښاروالۍ د کلتور او د هنر جایزه هم وګټله، او په هماغه کال کې مړ شو. د امریکا د کتابدارانو ټولنه د لاتینی امریکا او د اسپانیایي ژبو د اطلاع رسونې او د کتابدارۍ د خدماتو د دودولو د ملي ټولنې رفورما سره یو ځای له 1996 میلادي کال څخه د میډال په توګه یوه جایزه، د پورا بلیپرا په نامه ثبت کړه. دغه جایزه په هرو دو کلونو کې یو ځل د لاتینی امریکا لیکوالانو یا کیمرامینو ته چې د لاتینی امریکا د خارجو کلتور او تجربې په ښه ډول د هغوی په کتابونو کې منعکس کړی شوي وي ډالۍ کیږي.
قدرمن اردوونکو کتابونه د علم باغونه دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
سر لوړی ووسئ.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي ویب پاڼې درک دی.
روت سپانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خپرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او که وخو نو د ځینو بهرنیو او د کابل ورځپانو به تاسو سره هم شریکوو. هیله ده چې د دغه پروګرام څخه خوند واخلئ.
قدرمن اردوونکو اوس به لومړی د تهران چاپ کې هم ورځپاڼه وګورو. نوې شمېره وایي چې یوازې په تېرې دوشنبې ورځ په امریکا کې په کورونا وایرس د پاسه 100,000 کسان ککړ شوي چې دغه شمېر په دغه هیواد کې هر ورځ په دغه وایرس د ککړېدونکو کسانو د شمېر دوه برابره ده چې ټول ریکارډونه یې په یو ځای مات کړل. د متحد عرب اماراتو یو پوځي بارونکې کښتۍ له نیول کېدا وروسته د یمن د سمندري ځواک قومندان محمد القادری ویل هر تیریګره کشتیا به چې د یمن اوبو ته ورننوځي وبنیول شي. چین له هندوستان سره په لنجمن سرحد کې په لداخ سیمه کې 6,000 پوځیان دیره کړی دي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په دې خبر سره چې په امریکا کې سیاسي حالات له مخکې څخه زیات لړزانده شوي دي ولیکل، د دغه هیواد په سیاسي راتلونکي کې د پوځي کودتا د رامنځته کېدا احتمال ډیر جدي دی. نړیوالو رسنیو د هایپا په سواحلو کې د سهونیست رژیم د پوځ د یوه هلیکوپټر د نسکورېدا خبر ورکړ چې دوه کسان پکې وژل شوي او یو ژوبل شوی دی چې روغتون ته وړل شوی دی. پرون د امریکا په دوو پوځي اډو باندې بریدونه وشول. یو برید په عراق کې په عین الاسد او بله حمله د سوریې په دیرالزور کې شوې ده. د عراق په عین الاسد کې د امریکا په پوځي اډې باندې برید په دوو بې پیلوټه الوتکو سره وشو چې بېساری اقدام دی. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ یو مشر جمیل الیان ګواښ وکړ کچیرې د فلسطین بندي هشام ابو حواش چې یو سل څلویښت ورځې کېږي لوکتړې کړی دی شهید شي، د قدس د تورې په شان به له سهونیست نیوګرانو سره نوی جنګ پیل شي. په تیر میلادي کال کې څه د پاسه 4,000 کډوال اسپانیا ته د رسېدا لپاره د هڅې په وخت په سمندر کې بېدرکه شوي دي چې دا شمېر د 2016 میلادي کال دوه برابره او له 2013 میلادي کال را په دې خوا تر ټولو زیات شمېر دی. په تېرو 19 کلونو کې تر ټولو لوړې اندازې ته د ترکیې د انفلیسیون یعنی د پیسو د پړسو په رسېدا سره د امریکا د ډالر په مقابل کې د لیرې کرنسۍ ارزښت 4% نور هم کم شوی دی.
ګرانو اوریدونکو اوس به د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه وګورو. مایک پمپو چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د جاسوسۍ د ادارې سی آی ای مشر او وروسته بیا خارجه وزیر شو، په یوې مرکې کې د هغه څه په وړاندې چې د ایران ګواښونه یې وبلل د یعنی پمپو او د ټرمپ د ژوند د ساتلو غوښتنه وکړه. د یمن د انصار الله غورزنګ ویان په یوه وینا کې د حکومتي عسکرو لخوا د متحده عرب اماراتو د پوځي کشتۍ نیولو ته په اشاره سره وویل د متحده عرب اماراتو د کشتۍ نیول د تیرګرو هیوادونو صفونه ولړزول. د چین د باندنیو چارو وزارت ویان د وانګ ون بین په یو لړ څرګندونو کې د اسلام د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس د ځواک قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی ترور یو جنگی جنایت وباله چې امریکا له زور څخه په ناوړه استفاده سره ترسره کړی دی. د سودان لومړی وزیر عبدالله حمدوک د خپل هیواد د خلکو ته په وینا کې د استفاده خبرو په اعلانولو سره وویل فیصله مو وکړه چې ستاسو اعتماد تاسو ته درستون کړم، په همدې وجه له خپل څوکۍ څخه استعفا ورکوم. د داعش ترهګری ډلې پاتې شوو د سوریې په یوه پوځي بس برید وکړ چې له کبله یې 15 پوځیان مړه او 40 نور ژوبل شول. د سعودي عربستان خارجه وزیر فیصل بیر فرحان د اردن له خارجه وزیر ایمن اسفدی سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل کچیر ایران د سیمې د امنیت او د ثبات په اکل ازموږ اندښنو ته اهمیت ورکوي، نو د عربي هیوادونو په توګه ازموږ لاسونه د ایران د ورونو په لور خلاص دي. د عراق په زرګونو خلکو د بغداد هوایی ډګر ته نږدې د شهید قاسم سلیمانی او د شهید ابو مهدی المهندس د ترور د جنایت ځای ته په ورتلو سره په هغو دستورو کې چې په همدې مناسبت ترسره شوي وې ګډون وکړ. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یعنی یونیسف وویل په تیرو 1400 کلونو کې په افغانستان کې 28500 ماشومان د جنگ د قحطۍ لبګې او د ناروغیو له کبله وژل شوي دي چې دا په دنیا کې د ماشومانو تر ټولو زیات مړینه ګڼل کیږي. د نړۍ ستر خبریال او سیاسي شناند عبدالباری اتوان وویل د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک پخوانی قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی په ټولو عربانو باندې زیات احسان لري. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ د سعودي عربستان د ترور ډلې څو غړي چې د ریاض د حکومت د مخالف خبریال جمال خاشقجي په بیرحمانه وژړې کې لاس درلود د عربستان د حکومت تر ملاتړ او مدیریت لاندې په یوې ښکلې امنیتي سیمه کې په لویو لویو ګرانبیه کورونو کې اوسیږي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خلکو ته ویل تاسو چې هر څه لرئ په لیرې کرنسۍ بدل کړئ.
خوږو ردونکو اوس به د ځینو نړیوالو ورځپاڼو مهم خبرونه له تاسو سره شریک کړو. د دنیا ګڼو ورځپاڼو مجلو د طالبانو په امر په دوکانونو کې د مانکنونو سر پرې کولو ته پام کړی دی. مانکن هغه پلاستیکي ننځکې یا ګوډۍ دي چې په دوکانونو کې د جامو نندارې ته د وړاندې کولو لپاره کارول کیږي. برطانوي ورځپاڼې انډیپینډنټ لیکلي دي د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دا امر په هرات ولایت کې نافذ شوی دی. د ورځپاڼې په وینا کارپوهان په دې باور دي چې د نوي محدودیت د سوداګرو او پلورونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له ننګونو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د پخواني افغان قاضي مرزیا بابکرخیل له قوله لیکلي دي چې وایي د طالبانو دا امر چې وایي په دوکانونو کې دي له پلاستیکي نوکیو یا منکنونو سرونه پرې شي یوه ظالمانه او ماشومانه پرېکړه ده. اغلی بابکرخیل چې اوس په لندن کې اوسی او رسپانې ته ویلي دي که طالبان یوه پلاستیکي ګوډۍ نشي منلی په افغانستان کې به یوه ښځه څنګه ومني. انډیپینډنټ رسپانې بیا لیکي چې د طالبانو حکومت دا اقدام ځکه کړی چې ګواکې د شریعت له نظره په دوکانونو کې ګوډۍ جواز نه لري. د افغانستان په هرات کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د دفتر مشر شیخ عزیز الرحمن ویلي دي چې د جامو په پلورنځیو کې پلاستیکي ننځکې یا منکنونه د بوتانو په څیر دي او دې ادارې ته د منلو وړ نه دي. خو د اسلامي علومو څېړونکی محمد محقق وایي دا تعبیر چې طالبانو په دې برخه کې کړی دی غیر علمي، له شرعي ضوابطو لرې او جاهلانه دی. د هاغلی محقق په وینا بوت هغه څه دی چې مقدس وګڼل شي، خلکو ته روحي او معنوي معنا ولري او انسان عبادت وکړي.
عزیزانو، د حمد کابل چاپ مسیر ورسپانه ده چې په خپل نننۍ سایټ کې داسې لیکي: حکومت وایي دوی د طبي پیښو په وړاندې بشپړه تیاری لري او له خلکو سره د مرستو لپاره یې سیمه ییز ادارو ته اړینې لارښوونې کړي دي. د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي په برخه کې د دولت وزارت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د سختو ورښتونو او سخت ژمي وړاندوینه شوې ده، نو دوی له اړتیا سره سم ټولو ولایتونو ته مرستې او اړین توکي لیږلي دي. امریکا د هغو پوځیانو جزایی ورکولو ته ادامه ورکوي چې په افغانستان او عراق کې د امریکا پر ماموریت نیوکې کوي. واشنگتن اگزمینر له هغه لوړ پوړي پوځي سره تازه مرکه کړې ده چې په وروستیو کې د پینټاګون له لورې پوسته د سپکاوي په تور له دندې ګوښه شوی او جزایی شوی دی. سټیوارت شیلر وایي د امریکا پوز لستر نیمګړتیا او سره مخامخ دی او د دې پر ځای چې د غستون زی حل شي دوی نیوکی کوون کې کسان جزایی کوي. د د پوینا تمه لرله چې ګن پوزیان به ل دریز ملاتړ وکړي، خو دا سخکاری چې دوی یوازې پاتې شوی دی. هغه زیاته کړې پینټاګون هر هغه څوک جزایی کوي چې په عراق او افغانستان کې د امریکا پر ماموریت نیوکه کوي.
د تهران نړیوال عزت منور دونکو رسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیدي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو ته نن ورځ خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیدي. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارو. خوشاله او سوکاله اوسئ.